د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري
دی علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ
د کوټې د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو
قرار قرار به مزرو صبریږي ګول لتا څوک څوک به کوم خوندي ستاده یادونو کډا
لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو پیل د اونۍ له فرنګي خبرونو کوو نورګل شفق راوروي
استازي کتاب چاپ شو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتاب د انوای پښتو ژباړه چاپ شوه خاغلی زلمی خلیلزاد په دې کتاب کې په افغانستان او په عراق کې د امریکا په ملاتړ د دولت جوړونې پر بهیر ننګونو او په دې بهیر کې د امریکا پر رول بحث کړی دی په کتاب کې د افغانستان بحث د بن لغونډې پیلېږي او بیا د 2004 کال د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د منتخب حکومت تر وخته پورې مسایل په ځان کې رانغاړي کتاب په ټوله کې پر دریو برخو او شپږویشتو څپرکو کې ویشل شوی دی د تان فرهنګي او خبری ویبسایټ په حواله استازه کتاب چې د اکسوس کتاب پلورنځي په مالی او تخنیکی ملاتړ د ښاغلي لطف الله لطف لخوا په روانه او اسانه پښتو ژباړل شوی دی په دوو ورځو کې زر ټوکا پلورل شوی دی د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره کې خودل شو د غبرګولی د میاشتې په درویشتمه د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د ښار او کور جوړولو د چارو د وزیر سید سادات منصور نادری د جنوبی کوریا د سفیر په افغانستان کې د یونیسکو سازمان د رئیس او د بامیانو د سیمه ایزو مقامات لخوا کېښودل شوه دغه مرکز د بامیانو ولایت په مرکز کې د بودا مجسمې ته څیرمه د چاونی په غونډۍ کې جوړیږي د باختر آژانس د خبر له مخې د دې مرکز د جوړولو کار به په 13 میاشتو کې بشپړ شي او په دې مرکز کې د موزیم کتابتون، روزنی سالون، د تیاتر سالون او نورې برخې په پام کې نیول شوې دي. د ښار او کور جوړول وزیر دغه مرکز جوړول د یونیسکو د سازمان مهمه پروژه بولی چې په دریو فازونو کې به جوړیږي چې د لومړی فاز لګښت د افغانستان او د دوو نورو فازونو لګښت به د کوریا د دولت لخوا ورکول کیږي. ویل کیږي د دغه پروژې ټول لګښت 15.4 میلیونه ډالر دی چې 2.5 میلیونه یې د جنوبی کوریا لخوا او نور د افغانستان د دولت لخوا ورکول کیږي په مزار شریف ښار کې د بلخی بامی نندارتون پرانستل شو په دغه نندارتون کې چې د غبرګولی یا جوزا د میاشتې په 24مه پرانستل شو د دریو تنو هنرمندانو 4 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې د بامی نندارتون مسؤول محمد سمیر په بلخ ولایت کې د هنرمندانو پر ستونزو خبرې وکړې څرګنده کړه په بیلابیلو برخو کې د هنرمندانو ترمنځ نه همغږي د ګڼو ستونزو باعث شوې ده باید هنرمندان په یو مرکز کې سره راټول شي نوموړي له دولت څخه وغوښتل چې د هنرمندانو د هنري آثارو د نندارې په خاطر دی دوی ته یو دایمي نندارتون جوړ کړي
شفیقان اقتصاد ځوانه محققه ده چې سخت کال د افغانستان ولسمشر د څو تنو نورو لیکوالو په کتار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښان ورکړی دی اغلن اقتصاد د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده پام ورته راړوم
شفیقه جانې که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله څومره موده کېږي چې په خپرونې پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي
مننه کوم ستاسو له پوښتنې څخه څرنګه چې تاسو او نور دوستان هم خبر دي د انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه تېر شوي دي چې په کار باندې پیل کړی دی انسان مجله او انسان ویبسایټ د 1992 کال لپایل څخه شروع شوی چې د دې مپوري فعال چاري دواني دي او په ځنګړي ډول کوو یو د انسان مجلې او انسان ویب سټ ځنګړي مطالب لیکنی او کوم برخي مطالب سي د خبروي د فلسفه او پوهنی او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو وایو د فلسفي علوم خبروي. موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوې ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپروي، اته مو پولیس دی چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلي خپرې نه کړو. یعنی اته کوو چې که د مېرمنو برخې وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخې وي، نوي لیکوال څخه نوي لیکنه ترلاسه کړو او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو پاک څېړنې کوي لیکنې لیکي هغه موږ نشو.
شفیق جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي او داسې ښځې لیواله دي چې دې مجلې ته خپلې مقالې راولېږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
لنی که مرګ وو د دې په اړه زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې لنی که مرګ راتلونکي د انسان مجلې پنځمه ګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې تر څنګ پنځمه ګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په عقل ده ځانګړې شوې ده چې ټولې لیکنې، ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په پنځمه ګڼې کې خپرېږي، دا به د ښځو په عقل وي، د ښځو په ټول ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې په ټوله کې د ښځو په عقل به وي. او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې چې زه کار کوم په یو نوي میکانیزم باندې، زما په ګډون باندې د یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي. د انسان مجلې او د انسان ویب سایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسۍ په اړه، چې مطلب ټولنه کې میرمنې څومره دوی فعال ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمي په نورو برخو کې، او په خاصه توګه باندې راتلونکي لیکنې، راتلونکي فعالیتونه او تحقیقونه چې زه ترسره کوم غواړم ترسره کړم د ځانګړي د ښځو د تعلیمي برخه کې.
تاسو د دې یادونه وکړه چې په انسان مجله کې ډېر فلسفي او اروایي مطالب نشریږي، کنه روان شناسي مطالب. په دا اوس وختو کې مثلا چې موږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه ده شوی، کنه نسبت دې ته چې په ادبیاتو کې ډېر کار کیږي، مثلا ژباړې نشته په دې برخه کې، څوک لیکنې نه کوي. تاسو په نظر څومره ضرورت ده، څومره اړتیا ده محسوسېږي چې دغه برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډایه شي؟
یو مسلې په اړه خو موږ تاسو ټول ښه پوهیږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو. او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې پکې خپرېږي، یعنې دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څه به بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ ارواپوهنه ملوستې ده، تاسو خپل هم پکې ګډون کوئ، ځینې مقالې لیکئ په دې مجله کې، خبروئ او خپل علمي اثار مو؟
ما چې کله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړي دي، له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څېړنو څخه مې پیل کړي دي، او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې، یعنې د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څېړنې مې ترسره کولې. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم، یې لومړۍ لیکنه مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې، دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده، د جنسی جګړې، جنگ، ښځه او سکس تیج سید لیک لاندې خپره شوې ده، او د دې ټولټل هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده، مطلب عمومي موضوع یې همدا دی. او دومره لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده، د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی. او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي.
او دې څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنه په مجله انسان مجله کې خبروي، آینده کې تاسو تصمیم لرئ، تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې، او یو کتاب هم لرئ؟
د انسان مجله او انسان ویب سایټ تر څنګ په عملی ډول او تھیوریټیکي ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوی میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په اکله، البته تعلیمي لاسرسي په اکله، موږ په یو نوی تھیوري، البته چې عملاً په ټولنه کې ترسره کیږي، په دې باندې کار کوو چې د هغو مستقیماً مسؤلیت زما په لاس کې دی، او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم په همدې باندې موږ کار کوو. په کتاب باندې به مې چې دو څه فکر نه کوم، صرف فکر باندې کړی وي، خو یو څه باید ووایم. د انسان مجلې په اکثر چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبوله کړې ده، ځکه چې مطالبې ډېر زیات په ټولنه کې د مینهوالو د مینې وړ ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدلی دی، او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ یا د نورو سیزونو یا نور کاپي یا چاپ شوو موادو او اثرو چې لمنې پورې محدود نه شي، غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې منځته کړو چې عملاً لاس په کار شو، او د کارونو نتیجه سره کو، نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخ ته یوسو.
ډېر ښه. شفیقه جانې، زه داسې خبره شوم چې تاسو په دې وروستیو وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی دی، نو که د دې مډال په اړه معلومات راکړئ چې دا د چا لخوا و، څنګه هم ترلاسه کړ؟
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و، پروګرام شوی و چې 22 تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شی لیکونکی یا مجله همداسې څنګه ښه اندیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول، د دې په اساس باندې 22 کسانو ته مډال ورکول کېدل، چې په دې کې له نیکه مرغه 8 نارینه کسان ول او 2 ښځینه پکې ګډون درلود، چې په دې کې یوه زه ولم، او د دې ځانګړې معیار چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولم چې د دوی معیار دا و چې زما لیکنو ته یې ځانګړی معیار دا ور کړی و چې لیک زه په متفاوت ډول باندې لیکم، او فلسفي برخه کې دی، او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ور باندې شوی، یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري، او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما ترسره کړي ول، د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم، او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن، نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېر له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم، او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 22 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم، ډېره زیاته مننه.
مهرباني، مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رښتینولۍ، صداقت او پاکۍ په باره کې مو ښایي نکلونه اورېدلې وي. دا نکل چې اوس یې وږمه رشیدی راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربیره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نکل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده، راوي د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه ته لویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي، ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو، د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دي.
یوه سلطی افسانه، ونو یو وخت یوه کونډه وه،
او د دې کندې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلي وه، خو ما ته ګوډه ګذاره یې روانه وه، او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالي راغله، خلک بې وسه شول، او دوی چې هسې هم بې وسه وه لوږي په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، هسې نه د کچالانو د فصل تر رسېدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل، مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووزم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سورکړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم، نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې یې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خوا ته لاړ، خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تېرېده، یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل، زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته خښېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووزي. همداسې وشول، څلور بول راووت. خر چې بچ شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل، هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو خلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده، منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوږنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپی وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل، د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو راپیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه، د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پرېښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و، دوی ته وویل، بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل، موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و، آواز یې وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدېږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تېرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل، غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی. د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل، که ګوري شپږ کسه غله دیو میز چارچاپېره ناست دي، ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل، یو ځایي چیغې کړئ، د جک له حکم سره سم د پښو میاو شو سپی وغه په لخره هنګاری کړی چرک وچغیده او د دوی چریک اوازونه په یو بوګنون کې اواز بدل شو. غلو یو بل ته ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه، هلی ډزې ور باندې وکړی چې یو هم روغ ونه وزي. غله چې سخت ویریدلی وه د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورساوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرک له دیوال سره ټک وهل شوي اوارې دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان وو. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به سون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بار ناست و، د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بېهوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورساوه. ورته وی ویل کور بیخی ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور وخلی چې مقصد ژوندی پاتې شو، له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې وو، خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوختل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بی حده خوشحاله شو. چرک ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لوی بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپایا په خپل حویلۍ کې خوشی کړ چې په خپل خواخه وګرځي او جکته د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جکته وویل، جکه زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که پرشتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه په دمینې ترانې لیکم، رڼا خروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای ده چا زخمی زخمی کړه، لکه د پرخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت د بېوسۍ د ارمانونو کډه، ما د احساس پروژو راوړه د وهمونو کډه، قرار قرار به مې زړه وصبرېږي ګله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه، په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه، زرین المره موږ مین دي مرسته دومره کوو چې هر سهار در کړو په شا د ماشامونو کډه، او څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د څو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا،
د چا د زړه ملا زبشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا،
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا،
لکسم سور چانگ بالا یما لام ڈیوی غندی سیزل نہ دزدا،
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا،
ولی پبرخ ہجرتوں زما لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا،
کسی نے سیکھ لیا کہ کشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا،
چاز دکڑ تھگ پر کہ کشان باندے زمش خلا پر مزک تل نہ دزدا،
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل کہ آنکھوں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا،
کدی وسوی کڑا پا دلیل میں کھانے لام پوش کو ویلے دل نہ دزدا،
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے سنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا،
تگ میں دبات پو جو زدکڑ سنم لور دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈراما لکھونکی او شاعر پائے دن گران په مشاعرو کې کم لیدل کیږي، خو په دې څو ژبنۍ مشاعره کې ګډون کړی وو، او د چا په غزل غزل احساس کې نه یوازې خپل لاهو د مشاعرې برخوالی هم ورسره لاهو کړل،
ستا غزل غزل احساس به ملاو کړي، دا پتخولی گون سماس به ملاو کړي، پر دې نه یم چې به بیا راڅخه ولاړ شي، را به نه شي دا وسواس به ملاو کړي، کله گل سی کله گل می خاط زړه سی، پر رقم رقم لباس به ملاو کی، د لمبو څوکه تیرا د کد تورو سره نوکان او رنگین لاس به ملاو کی، ګران ته دوری دوری کی رشتہ یادونه د یادونو دا حراس به ملاو کی، ستا غزل غزل احساس به ملاو کی، دا پتخوری گون تماس به ملاو کی.
حافظ رحمت نیازی د ژوب په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري.
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې، خلک واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیې وایو حافظه، خوشی نه وي بناورینه په دې ښار کې.
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه.
د مالک کون مکان په در کې سوال، خدایه خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راوله، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راوله، زہر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی، ته په خپل قدرت پہ معطر هوا راولا، شر او د فساد تورې تیارې دي سمغر باندې، اوس پہ ته د خیر او د ښېګڼې رڼا راولا، ورور درور دشمن دی خو اصلي دشمن شاته دی، څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا راولا، فکر د سبا کې نن مسکا خلق نه هېره ده، بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راوړه.
په خوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کردستان کې ژوند کاوه. یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سر لیکي په کردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلود او ډېر شانداره میلمستیاوې یې نیولې.
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای. زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم.
اخو هلته ټول شتمن ښکلي او منظمه خلک راټول شوي وو.
زما لپاره ښکلی او غوره یې.
اخو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي. هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې پسې چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو:
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتانې رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی، هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
وبای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لوی مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې. پوهېږې څه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې مېلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري. تر ټولو ښه مېلمستیا چمتو کوو، ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره مېلمستیا به وي. او د کال غوره مېلمستیا به وي، پوهان به هم راوغواړو. تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګیل یا د مېلمستیا خبر هر چېرته ورسېده، ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د خر جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي میرمنه ده.
تازه مې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري. خاوند مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه آغلې میرمنې،
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او که نه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو. زه به بارونیز بهار شینکو فون بهاران یم. تاسو؟
او څومره ښکلی نوم لري.
نوم مې له آلمانی او روسي ژبې څخه جوړ شوی دی.
ها، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما مېلمستیا ته راشې.
اوه، زه نه پوهېږم، یعنی زموږ مهال وېش ډېر بوخت دی آغلې.
هیله کوم راشي، زموږ مېلمانه به خوشحاله شي چې تا او خاوندې وګوري. خاوندې هم باید راشي.
هیله کوم له خاوند سره دې او ځای راشه، موږ به ډېر زیات خوشحاله شو.
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پښو چټل و هټۍ ته ننوت او بهر ته یې غږ وکړ:
په ګاډۍ کې کیمیاوي سره بار شوې ده. خو
بهر په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست.
له څه ځای لاړ شه؟
دا ته څه کوې؟
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړاوه او د مسکېدو کوښښ یې کاوه.
هغه سړی زما باغوان و آغلې.
د لیدو په هیله بارونیس جانې، دوخدای پامان.
ها؟ او گراسیاز.
د بهر هیڅ باور نه کیده. هغې د کال په غوره میلمستیا کې ګډون کاوه، خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د میلمستیا لپاره لرله: د هغې خاوند.
خو زه نه غواړم چې لاړ شم، هغه شپه زما د اوبو وار دی.
د ښار ټول شتمن به په هغه میلمستیا کې وي. ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو.
ولې یوازې نه ځې؟
نشم کولای.
ولې نشي کولای؟
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند یو شتمن سړی دی.
خو زه نشم کولای چې ووایم زه بارونی یم، زه دروغ نشم ویلی.
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې. بس ته هیڅ خبرې مه کوه، ټولې خبرې زه پخپله کوم.
ابو صابر هم غوښتل چې خپله میرمنه خوشحاله کړي، د خپلې میرمنې وړاندیزې ومنه. خو نو هغوی میلمستیا ته لاړل. بهر ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه.
خاوند چیرته دی؟
هغه یو سوداګری سفر ته تللی دی. هغه د ښار یو غوره سوداګر دی. کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي. نه پوهېږم څنګه دا کار کوم.
څومره ښکلې جامې دې اغوستي. زما خدمتګار هم همداسې جامې لري.
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو. ولې د ویښتان داسې ډول رنګ کړي؟ بس نه کوي، ساخه وان چیرته دی بارو نس جانې
گمان کوم چې له خاروال سره خبرې کوي اخای چې اوس مهال به د زراعت په اړه خبرې کوي
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې
د چرګانو د سر پاکول ډیره سخته ده دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي
نو د چرګانو روزونکی
نه زه یو فارم لرم
ازما ورولې والو یو کرونده په ختیځ کې لري 15 جریب ځمکه ده دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده
شر
اشل جریب از مکه؟
نه، یه آواز شد
پده که آواز غرم کره؟
نه، شلغم، کرم، لکس کچالو او لکم آداز
ناسا پا دروازه خلاصه شوا یو زولکان پیجون دونکه چی زنگی دادن نراغی پا داسه حال که چی یو لوی الماسی پلاسکینی ولی و
پیدا میکه
طولو حقا خواته منده کرا
اصایب و الخزانه؟
شلکاله تیش و خو آخر می پیدا کرا خزانه دادا خزانه الماس یاقوت سرزاد میلیونو نارزخ با ولری خوزم احل پارا دیرا لره دا نو ده هم دیل پارا تاسو تای وایو هر سوک چه لمره وقواری کولیشی لارشی
خومنگ دیر معلومات تر تیلرو
ختیس که دای ده خال لامی لاری چه خواوزی او دولست کلومتر اولانده لاشی آقا خزانه پا یو اسمسا که دا
هاگوی طولو ورده هم دست کتل
هم آقا لوار غرچه ده کلی پا ختیس که دای
هاگوی لاتروس ها ورده کتل بودا سریخ پلی سترگی و خوزه ولی
ده خال لامی لاری چه خواوزی او دولست کلومتر اولانده لاشی
آقا شاتا پریوتا و سترگی پتی شوی خلق دروازی خواتا پا شالارل
خانو زباید وست لانشم سبا وقتی را پاسیگم
طولو دروازی خواتا من دکلی او پا دی کوخخ که بوچه لمرای ووزی
زهم ورزم
با هر ابو صابر خواتا چی پا یو میز ناسو و کباب خور من دکلا
صابرا تلاغوی سرا نزی
نه
والی نزی
از به هاگه ستا چه خالق زرشتا من کبی مینه نلارم دا کباب دکلا خوردلی دی دیر خوانده وردی
فلک بخکی ټول خارتر شوی وو ټول خلکو د خزانه د پیدا کولو لپاره خپل کورونه کاروندې دوکانونه او سوداګری پریخه وا یا پاتینی خلک چې په هغه خار کې پاتې شوی وونو صابر او د هغه میرمنه وا
دا چې ابو صابر لارنا میرمنې پرې غوسه وا زه ما هیڅ
باور نکېږي هغه صابر کما عقل وو باید د خزانه پیدا کولو ته تللی
وای څوک چې د خزانه پیدا کولو په ستللی ول مغرور ول د همدې لپاره کې د شي هغه اسمه هم نیو پیدا کړي
انا هغه اسمه پیدا کړه لونه یو ورسته د خر خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانه څخه ډاک وو څنګه چې بوډا سړی ویلی وو د خر ټول خلک شته منشل هم هغه ځکه وو چې بوډا سړی نه خبر کړي وا
خو هیڅ خزانه نه وا سم وایم
حالت ډیر زیات سرزر یاقوت اول ماسول
څنګه چې بوډا سړی ویلی وو
هو ټول شته منشل
وګورا ما نه ویلی
خو هغه یوازې یو موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې ژمی را روان وو
نه داسې نشي کېدلی
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده خلکو ټول ژمی پس مسا کې تیر کړ په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کارولو کې نور هم دوام ورکړ ټول په همدې خوشحالۍ روان ول نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو هر یو شتمن وو
ابو صابر او د هغه میرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو
وګوره
موږ را وګرځېدو او شتمن شو دا وګورئ
تاسو باید زموږ سره راغلي وای بیا خلانو
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه
هیله منده یم چې اوس خوشحاله اوسئ هغوی ټول شتمن شول او موږ نه
ابو صابر باید للای وای میرمنه ساموی ټول شتمن شول کنه
هو شتمن شول خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته وګرځیدل هغوی حیران شول ټول محصولات یې له منځه تللي وو د ټولو کورونه وران شوي ول دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو اوس یې هیڅ نه لرل نه خواړه نه فاش نه هم کور
هیڅ توپیر نه کوي اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول
اوهو خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو هغه همدارنګه آسونه وزې او چرګان لرل سبزي او ډول ډول خواړه لرل د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول خو ډېر زر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله
هغه هم ډیر خوشاله و او خپل کارونه کې بوخت و. هم دارنګه به په پسر لیکي ملمستیاوی ورکولې چې تلوا تر ټولو غوره ملمستیا ده. ګیلیا ډیره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د FM 95.5 څپو کې اورېدلای شئ.
په خوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې پورته شو او لاروني وکړ.
تاسو ته دې مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړ، دا ځا لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړئ ګوره مې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوزه لږ کږه ده. اخای یو ټن وزن ولری.
دو ټن وزن لری پاچا صاحب.
حال دې کېګ دی. حال دې هغه دیوال تر څنګ کېګ دی.
ټولې ښکلې دي پاچا صاحب، خو تاسو غوندې یو هم ښکلی نه دی پاچا صاحب.
ته رښتیا وایې. نه انا زما حال دم نه خوښېږي. نه زما حال ته هم نه خوښېږي. راوړې دلته کېږدی.
بادر پاچا هېڅ د خلکو په فکر کې نه و.
راشي زر کوئ ډېره خوا چمتو شئ، لس کیلومتره نور هم مخکې ځو.
ټول خلک له پاچا څخه وېرېدل، خو یو تل ځوان د پاچا په وړاندې ودرېده او نیوکه یې وکړه.
بدر پاچا له موږ سره ناوړه چلند کوي. هغه له موږ سره لکه له ځیلو خلکو غوندې چلند کوي. آن د رازیلانو نه هم ناوړه چلند. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. ښه نو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده اغلو، زه خپل ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودری.
و تا بیاړو فاروق کا، ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واورا که ته ژوندی رانغلی خار دې زما شي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غږ اورې. کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایې؟ هغه هم دا خبره کړې رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشي نه و، خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانا وغوښتل چې د یو کوچني کار لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه وي امر وکړه چې ټول بندیان راخوشي شي.
هېڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کېدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شوه.
کېدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهل شو.
دا هم ومنل شوه.
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پادشاه د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډېره زیاته مننه پادشاه صاحب، چې زموږ حالت مو درک. پادشاه صاحب
پادشاه د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچاوه او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تاته یوه لویه او ښکلې ډالۍ درکړم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي، خو زه درته درکوم.
څه
دا لغته؟
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندک ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
اوه د بیالی دو په هیلا
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وی کړې کنه
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو هغه خلک د ماړۍ څخه بهر په لاریون ودرول داسې نه له مخکېنۍ هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه بدر پادشاه د خلکو غږ واورېده او راغی تر څو په خبره پوه شي
دلته څه خبره ده
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي هر څه خو سم دي
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل
پادشاه زما خبره وانورېده که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی
هو فاروق سام وایي هغه موږ ټول هېڅکله هم نشي بندي کولی
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي
ښه ډېر ښه ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه
نه هسې به نه شو
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو
ډېر څه
ډېر ښه که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کې څه
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هېڅ هم نشي کولی
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي
موږ خو زندان کې یو
هو رښتیا وایي
اوس نو هېڅ نشي کولی
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي
مریان خوشی کوي
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري ټولو فاروق ته کتل
له دومره تېروتنو نه نه ستړی کېږي
یعنی هغوی زمریانو ته واچول
یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو
ډېره ترخه کیسه وه
کیسه لانه ده خلاصه
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل سمه ده
یعنی هغوی زمریانو وخوړل
نه
نو هغوی څنګه وژغورل شول
بدر هغوی خوشې کړل
څه
د هغه یو ډېر مهم ټکی ته پام شو خو ظالم پادشاه یو شی له هېره ویستلی و د هغه وزیر راغی تر سوی پادشاه ته ووایي
پادشاه صاحب تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي
نوي کسان نشو پیدا کولی
نه یو فکر راته پیدا شو ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشي نه کړو
غلی شه دا ټوله ګناه د فاروق ته پوه شوې هغه زمریانو ته اچو
تاسو واورئ خاینانو زه دا ځلې تاسو خوشي کوم تاسو ټول آزاد شوئ پرته له فاروقه تر څو هغه یو درشي ټولو خلکو ته چې نور څوک باید په پاچا باندې نیوکه ونهږي چې دی فاروقه
فاروق غوښتل چې مخته راشي خو د هغه ملګری کادن را مخته شو
زه فاروق یم
وروسته کاریاک لاړ
نه زه فاروق یم
ټولو په یو آواز چیغې وهلې
نه زه فاروق یم
بدر پاچا په غوسه و
نه زه فاروق یم
آقا ونیسا
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول تر څو فاروق پیدا کړي
کوم یو فاروق یای
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه کادن د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل
زه فاروق یم
ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل هر یوه دروازې ته منډې وهلې بدر ډېر په غوسه و
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل حیرانه شول
یعنی څه چې ټول خلک تللی دي ها
ټول کورونه تش دي او خلک تللی دي هیڅوک هم نشته
د بدر سرفرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي
همدا اوس همدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي که دا ځلې مې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم
ساتونکي هم ټول د ځانه تللي دي پاچا صاحب خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو
نه یوازې تاسې پاتې یې
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو
صبر وکړه ته چیرته ځې
نور چې تللي
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره په نوې سلطنت کې یو ځای شو چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه
د نوې کور په ویاړ
ده بارو پا بیار چه با کسی ننکه بچه وانه و نک ده و دزمان یعنو خوراک شو سر اوز مک آزاده یو او هر سو بایله شو
هو مونگ آزاده یو
هیچ چاله حقی برازی سخه وروسته حقوی پادر نکلل ده بادر برخلک سنگه شو
کمه بده پی که اترام ازده شو
آها حقا خود دیر سخت ورطل شو نو داشان ظالم پادشاه تر دولو بده سزا ولیده حقای پا مانه که یه وازی پاتی شو پرتنه برگرو بیخی یه وازی بو
وای ماو بخای
اوس نو پوش وی که پاچه و نو واری ده خلکو خبری واوری پا پای که بهی سوک پاتی نشی چی ده حق خبره واوری دا هم ده یوزوری یوش بوده که سوسخه یا و بلکی سوا چلی کل شوی و ویل شوا.